زمون کاغلا آزادۍ رادیو او د مخام شپک بجې شوې قدر منوریدونکو احمد تکلم د آزادۍ رادیو د دې نیم ساته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستاسو په خدمت کې د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې تمه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو مقدماتي نتایج اعلان کړي. سیمه کې د آزادۍ رادیو خبريال وایي چې یو زیات شمیر خبريالان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو په دفتر کې راټول شوي دي، خو تر اوسه پورې د کمیسیون د چارواکو څه پته نه ده معلومه. په هر صورت د دې خبرونې په جریان کې به تاسو ته د کچیرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي حاضر شي او د انتخاباتو نتایج اعلان کړي دي موضوع ورسته حل به تاسو ته درکړو. خو نور موضوعات هم لرو. لومړی تر هر څه غوږ شئ نوري اس نوري ته چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
په سر کې پام وکړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ټاکل شوی و نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړې، د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه پورې دغه نتیجه ځنډېدلې ده. د پاکستان دفاع وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. د اوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا مرستیال مشر وایي حکومتي ځواکونه اوس نیت لري چې د بلتون پالو د قوي سنگرونو دونسک او لوهانسک د محاصرې کړي بشپړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ټاکل شوی و نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړې، د نامعلومو دلایلو له امله دغه اعلان تر اوسه پورې ځنډېدلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه چې د دغه پرلپسې ځنډ علت څه دی څه نه دي ویلي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي و چې نن ماسپښین په 2 بجو به دغه نتیجه اعلان کړي، وروسته دغه وخت 15 بجو ته وغځول شو. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې دغه ځنډ د علت په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلي، خو په دې کار کې بریالي نه شو. د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د ابتدایي نتیجې د اعلانېدو پر سر د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات موجود دي. عبدالله ویلي چې د جمهوري ریاست د دوهم دور ابتدایي نتیجه به ونه مني. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د ماشومان وژل کېدل په کلکو ټکو غندلې دي. د جمهوري ریاست لخوا په یو بیان کې د ولسمشر کرزی په حواله د ملکیانو په تیر د ماشومان وژنه یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بلل شوی دی. د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې نن سهار د وسلوالو طالبانو د یوې راکټي حملې په نتیجه کې 15 ماشومان ووژل شول او 6 تنه نور چې ټول یې د یوې کورنۍ غړي دي ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په یو پیغام کې د ازادۍ رادیو د خبريال احمد زبیر ژمن مړینه د هیواد مطبوعاتو لپاره یو ستر ضایع بللې ده. په دې پیغام کې چې پرون شپه خبر شو ښاغلي کرزی د ارواښاد ژمن له کورنۍ دوستانو او همکارانو سره د خپل خواشینۍ مراتب څرګند کړي دي. په امدیال کې د آزاد اروپا ازادۍ رادیو عمومي مشرتابه نیناند پیچ او جان ګمبالو د احمد زبیر ژمن د مړینې په اړه خپل ژور خپګان څرګند کړی دی. د آزاد اروپا ازادۍ رادیو دغو مشرانو د ارواښاد ژمن مړینه د ازادۍ راډیو لپاره یو ستر ضایع بللې ده. ژمن چې شاوخوا 8 کاله د ازادۍ راډیو د پښتو برخې د خبريال او ایډیټر په توګه کار وکړ، د تېر شنبې په ورځ د سګو ناروغۍ له امله د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د ارواښاد احمد زبیر ژمن د فاتحې مراسم سبا سېشنبې له 1:30 تر 3:30 بجو د کابل په عیدګاه جومات کې اخیستل کیږي. د فاتحې دا مراسم د ازادۍ راډیو او د خدای بخښل ژمن د کورنۍ لخوا اخیستل کیږي. د ارواښاد ژمن جنازه د یکشنبې په ورځ د لوګر ولایت په پاتخاب شاهانه کلي کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي په شمالي وزیرستان کې سخت دریځ وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. هغه له پاکستاني جیو ټلویزیون سره نن په خبرو کې وویل چې دغه پوځي عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام وکړي چې د تروریزم د لمنځه تلو اهداف نه وي ترلاسه شوي. د پاکستان پوځ د جون له 15 په سیمه کې د پاکستاني طالبانو او بهرنۍ وسلوالو پر ضد چې ګمان کیږي په سیمه کې د روزنې کمپونه لري عملیات پیل کړي. چارواکو ویلي تر اوسه 350 وسلوال په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي وزیرستان شاوخوا 52,000 اوسېدونکي د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن په پیکینګ کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د چین د صدر اعظم لی کیانګ په حضور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یو شمیر تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د جرمني د موټر جوړولو د کمپنۍ فولکس واګن او چینایي فاو کمپنۍ ترمنځ د 2 میلیارد یورو د پانګونې یوه معامله هم شامله ده چې له مخې به د چین په شمالي بندري ښار تیانجین او ختیځ ښار ګوینګا کې د موټر جوړولو دوه نوې فابریکې جوړیږي. مرکل د یکشنبې پورې د سوداګرو د یوې ډلې په ملتیا پیکینګ ته تللې ده. د اوکراین ملي امنیت او دفاعي شورا مرستیال مشر وایي حکومتي ځواکونه اوس نیت لري چې د بیلتون پاولو د قوي سنګرونو دونسک او لوهانسک د محاصرې کړۍ بشپړه کړي. میخایلو کووال نن وویل د دغو دو ختیځو ښارونو له بشپړ محاصره کولو هدف دا دی چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي دې ته اړ کړي چې خپلې وسلې پر ځمکه وغورځوي. بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې د پوځ لخوا د محاصرې هر هڅه به د سیاسي حل لارې هیلې له منځه یوسي. بیلتون پاولو وروسته له هغې چې حکومتي ځواکونه د سلوویانسک ښار چې د وسلوالو مخالفینو قوي مرکز ګڼل کېده ونیو په دونسک او لوهانسک د بیرته منسجم کېدو ژمنه کړې ده. د عراق تلویزیون وایي چې د هیواد پارلمان بله غونډه د اګست 12 ته ځنډولې ده. د عراق د پارلمان لومړنۍ غونډه هم د جولای په لومړۍ نیټه له اختلافاتو سره پای ته رسېدلې وه. په عین حال کې یو لوړ رتبه عراقي جنرال د بغداد په لویدیځ کې د توپونو په ډزو کې ووژل شو. د صدر اعظم نوري المالکي د امنیتي چارو ویاند وویل چې جنرال نجیم عبدالله سودان په ابراهیم بن علي سیمه کې د دښمن د توپونو په ډزو کې وژل شوی دی. قاسم عطا وویل چې نوموړی د ترستانو په وړاندې جګړه کې وژل شوی خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د نړۍ مشرانو د ګرجستان د پخواني ولسمشر ادوارد شیوردنازی د مړینې پر خبر د خواخوږۍ مراتب څرګند کړی دي. شیوردنازی د اوږدې مودې ناروغۍ له امله د 84 کلنۍ په عمر په تبلیسي کې مړ شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګرجستان له خلکو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف شیوردنازی پیاوړی استعداد لرونکی شخص یاد کړی چې د په وینا له زړه په نړیوالو چارو کې د نوي فکر ملاتړ کوو. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د دې خبرونه په دوام کې پر راپورونه کې باوري چې تمدا د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو مقدماتي نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن په خپل علني غونډه کې د مرکزی زون د نهو ولایتونو د دفترونو څخه 900 پریکړې وڅېړلې. په نورو موضوعاتو کې کابل د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس کوربتوب ته د تیاری خبر ورکوي. له دې کانفرنس د یو افغان کارپو تمه څه ده؟
هیله لرم چې دا ځل دغه کانفرنس یوازې د ډیپلوماټیکو خبرو اترو تر بریده پایته ونه رسي چې یو شمېر لاسته راوړنې باید ولري.
او د کابل په هنتون په لیلیا کې د فوټبال د دوو ټیمونو د مینوالو په جګړه کې څو کسان ټپیان شوي دي.
جنگ د دوو ګروپو د فوټبال منځ کې شو. اتی کرا کرا جنگ راغی لیلی ته او لیلی نه د باندې جنگ شروع شو.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو او دوه تیر سره وسی. تاکل شوی و چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټاکلي مهالویش سره سم نن د ماسپخین په 2 بجو د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا وده 5 بجو ته وغځېده، خو لکه څنګه چې معلومه شوه په 5 بجو هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا نتایج اعلان نه کړل. اوس چې له شپږو هم نږدې 9 دقیقې تیرې دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو په دفتر کې خبریالان راټول شوي او منتظر دي چې دا نتایج به څه وخت اعلان شي. په دې خبریالانو کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین هم دی. لودین صاحب، څه نښې نښانې لیدل کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشران به په څو شیبو کې دا نتایج اعلان کړي لکه څنګه چې ژمنه یې کړې وه؟
ډېره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکی هم رسنیو ته نه دی حاضر شوی، تر څو دقیقا په دغو بجو باندې یا په دغه ساعت باندې انتخابات د نتیجې اعلانوو. اما دوی چې نن رسنیو ته کومه اعلانیه لېږلې وه، کومه خبرپاڼه چې لېږلې وه، هلته رسنۍ د 2 بجو لپاره راغوښتي وي چې په 2 بجو د انتخابات خپلواک کمیسیون نتیجې اعلانوي. په 2 بجو کې داسې اوازه خپره شوه چې د 3 ساعتونو لپاره دغه نتیجې وځنډېدې. 5 بجو ته ما 5 بجو شوې، 7 بجې تر اوسه هم څرک نه لګېږي چې انتخابات خپلواک کمیسیون به څه وخت نتیجې اعلانوي. اوس موږ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په انګړ کې دلته له معمول خلاف د انتخابات د خپلواک کمیسیون انګړ نن د نامالو موټرو او د نور بهرنیو مېلمنو له موټرو ډک دی. انتخابات خپلواک کمیسیون ته د امریکا سفیر په کابل کې همدا هم راغلی ده چې د وړاندې د یوناما استازی د افغانستان لپاره یان کوبس دا هم د انتخابات خپلواک کمیسیون ته انګړ کې ولیدل شو. کنه د پردو تر شا اوس غونډې روانې دي انتخابات
کمیسیون کی کیږي چې د خارجي میلمانه او د ملګرو ملتونو خاص استازي دلته راغلي دي؟
باندې دروازو تر شاره وانه دي ځکه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون یو چارواکي هم د کمیسیون څنګه کې نه لیدل کیږي. ټول همال ته په غونډه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون او امنیت صدر هم د نورو ورځو په پرتله باندې
کیږي. لودین صاحب د انتخاباتو
مرکز کې هم بهرني ساتل کیدل کیږي. تاسو چې غونډه روانه ده خو دا څه اوازې هم څه چې ممکن نن د ورځې په پای کې مخام خواته کمیسیونه کې اعلان شي چې هغه محلونه چې شخص کې دي کانته تخلق شوی دی ولا زره محلونه دي ممکن د هغو محلونو رای به هیڅ اعلان نشي. حد د ټول د نورو محلونو رای چې حالته تر غلې دا چې نه ساغه د کمیسیون لخوا نه اعلان انا چې دوه نفیز سرګندونه
بله لودین صاحب که تاسو زما आवाज اوري لطفا اوریدونکو ته دا وایي. لودین صاحب که تاسو زما आवाज اوري لطفا اوریدونکو ته دا وایي چې د دواړو کاندیدانو استازي د غلط تشتک نشته په دې خبرو اترو کې او غول رسنیو سره خبري کړي ویلي دي چې د اختلاف ټکی کوم دي چې تر اوسه پورې دوی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
بلې تکل څه ته ازادي راډیو نن د افغاني احمد د ټیم له یو غړي نومان چې لوري سره خبرې وکړي هغه وویل چې موږ د وزره محلونو څخه باندې موافقه کړې صدرات ساعت او همپالم تیم وای د تیم وهان حاضر سنچارتي او د راځي ته ویل چې دوی ورته د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په صورت کې باید د یو نظر معلومه کې لسره رائے بیا تشکیل شي. دا هغه څه چې تر اوسه د دواړو تیمونو له خوا په مسخره ده شوی. فقط ما فقط د وتر محلونو عبد الله تیم وای چې باید په
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال اسد الله لودین او چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو له دفتر څخه راپور راکو هلته د ازادي رادیو خبریال او د نورو رسنیو یو زیات شمیر خبریالان راټول شوي او د تسترګې په لاره دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي راشي او د انتخاباتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو مقدماتی نتایج لکه څنګه چې ژمنه یې کړې و چې نن به اعلانوي اعلان کړي. په هر حال د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې چې نن تر 2 بجو پورې دوام کوي که چېرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا نتایج اعلان کړل نو موږ به ورستي نتایج او تازه معلومات په دې اړه له تاسو سره شریک کړو. په هر حال په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د او بکې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د استیناف غوښتنې په دوهمه علني غونډه کې د مرکزی زوندنه ولایتونو د ولایتي دفترونو څخه څه باندې 900 موارد د 900 مواردو پریکړې و څېړلې دي. نن د موارد د دې کمیسیون په نننۍ علني غونډه کې په داسې حال کې و څېړل شو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دوه کمشنران او د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم استازي نه و حاضر. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استیناف غوښتنې په دوهمه علني غونډه کې په مرکزی زون کې د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو لخوا هغه موارد وڅېړل سول چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا یې په اړه د استیناف غوښتنه شوې وه. په دې غونډه کې د کابل، لوګر، میدان وردګو، غزنی، پنشیر، دایکندي، پروان او کاپیسا ولایتونو پورې اړوند انتخاباتي شکایتونه له سره وڅېړل سول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون امرستیال ریدا عظیمی د یادو نه ولایتونو د ولایتي دفترونو د پریکړو د بیا څېړنې پاړو ویل
مجموعي تصمیم زون مرکز
د مرکزی زون د ټولو پریکړو شمیر 940 موارد ته رسیدي چې یو مورید د ولایتي دفترونو لخوا اختر اته مورید د نقدي جریمه اته 110 مورید د ناوریدو قضیه شپږ شپېته مورید د استثنایي قضیه درې مورید د ابطال قضیه دېرش مورید په بیا شمېر له حکم شوی وو او شپږ مورید هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د ګوښه کېدو پریکړه شوې وه
د انتخاباتي ټیمونو لخوا د رای ورکونې په مرکزونو کې درغلۍ د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو او اردو د چارواکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو او سیمه ییزو مخورو مداخلې هغه موارد دي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا بیا وڅېړل سول په دې غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دوه کمیشنران عزیز الله آریافر او نادر موسینی او د غرض د اصلاحات او همپالنې د ټیم استازي موجود نه ول خو د بشري حقونو د کمیسیون د تحول او تداوم د ټیم استازي او ځینو ناظرینو پکښې برخه اخیستې وه د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې ټیم له انتخاباتي کمیسیون سره خپلې اړیکې ځنډولې او وایي چې د دې کمیسیونونو پریکړې به ونه مني د انتخاباتي شکایتونو د استیناف غوښتنې په لومړنۍ علني غونډه کې د بلخ فاریاب سمنګان سرپل او جوزجان مربوط 299 شکایتونه له سره څېړل سوي وه په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس ستار سعادت د استیناف غوښتنې په دوهمې علني غونډه کې ویل چې دوی په دې علني غونډه کې کومه پریکړه نه کوي
جلسات تصمیم نیست جلسات فیصله نیست
دا د پریکړو غونډه نه دی یوازې هغه موارد دي چې په اړه د استیناف غوښتنه شوی لا سره چېړو په دې اړه درې ډوله پریکړه کیږي یا د خپل ولایتي دفترونو پریکړه تاییدوو یا یې تعدیل کوو او یا یې هم ردوو
یا هم مکمل رد شمه
د ولسمشری د دوهم پړاو انتخاباتو تر سره کېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي دفترونو په لس ورځو کې انتخاباتي شکایتونه وڅېړل او پایلې مرکزی دفتر ته واستولې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسولین وای په خپل راتلونکو علني غونډه کې به د ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو مربوط هغه انتخاباتي شکایتونه وڅېړل سي چې په اړه د استیناف غوښتنه شوې ده
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان د انتخاباتو د خبري پوښښ کاری کمیټه وایي ځینې رسنۍ د انتخاباتو په پروسه کې بې طرفه پاتې نه شوې د دې کمیټې چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په روان بهیر کې د ځینو رسنیو لخوا قومي ژبنیو او سیمه ییزو تعصباتو ته لمن ووهل شوه دوی ټینګار کوي چې رسنۍ او خبریالان د انتخاباتو په اړه په خبرونو کې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې واوري
د افغانستان د انتخاباتو د خبري پوښښ د ارزونې د کاري کمیټې مسؤلین وایي چې یو شمیر رسنۍ لژمنو سره سره بې طرفه نه دي پاتې شوي او یو لړ قومي ژبنیو او سیمه ییزو تعصبونو ته لمن وهلې ده د دې کمیټې غړي او د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د سارنې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل
در گزارش های مربوط به انتخابات در برخی از رسانه‌ها
د انتخاباتو په اړه په ځینو راپورونو کې د یو شمېر رسنیو لخوا شوی پریکړه لیک مراد نشو هیله ده رسنۍ دا موازین په پام کې ولري ځینې رسنۍ چې په علني توګه د یو کاندید ملاتړ کوي له هغو هم هیله ده چې پریکړه لیک مراد کړي
د خاغلی توحیدی په وینا که د رسنیو مسؤلین او خبریالان په خبرونو مرکو ګردو میزونو او نورو خبری فعالیتونو کې مسلکی اصول او ملی ګټه په پام کې ونه نیسي ټولنه به له ستونزو سره مخامخ کړي د افغانستان د انتخاباتو د خبری پوښښ د ارزونې کاري کمیټه د خبریالانو د مسؤلیت له کمیټې د افغانستان د ژورنالیستانو له ملي اتحادیې د افغانستان د آزادو خبریالانو د ملاتړې ادارې او د افغان رسنیو د یو شمېر مسؤلینو څخه جوړه ده د رسنیو مسؤلینو د دې کمیټې په لومړۍ غونډه کې ژمنه کړې وه چې د انتخاباتو په پروسه کې به بې طرفه پاتې کیږي د دې کمیټې غړی ښاغلی توحیدی ټینګار کوي چې انتخابات یو موقتی پروسه ده خو رسنیو ته پکار ده چې په ټولنه کې د دایمي پایښت لپاره د مسلک اصولو او بې طرفۍ ته وفادار پاتې شي توحیدی له اصولو څخه سرغړوونکې رسنۍ ونه ښودې خو ویې ویل چې که دا رسنۍ تخطیو ته دوام ورکړي نومونه به یې خلکو ته افشا کړي
اون اصلاحایی که در پای این قطعنامه امضا نکردن به این معنی نیست که این موازین قانونی را فراموش کنند
هغه رسنۍ چې دا پریکړه لیکي نه دی لاسلیک کړی، دا معنی نه لري چې قوانین او موازین دی یاد وباسي. په دې برخه کې که هر ستونزه پیښه شوه، سرغړوونکي رسنۍ به د قانون سره سم محاکمه شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خبری پوښښ د ارزونې کمیټه په داسې حال کې د یو شمېر رسنیو پر کارونو نیوکه کوي چې تیره ورځ د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیسیون شاوخوا 22 رسنۍ د انتخاباتو د خبرونو په برخه کې د تخطیو له امله نقدي جریمه کړې دي.
خبری مجله اوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه ته غوږی. له انتخاباتو وروسته د هلمند جګړه د کورنیو د افغانستان د کورنیو او نړیوالو رسنیو ټاپ موضوع ده. د راپورونو له مخې هلمند ولایت د افغان امنیتي ځواکونو تازه سرتیری او وسایط او تجهیزات استول شوي، او چارواکي وایي چې ډیر ژر به په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شي. په دې اړه د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته څرګندونې کړي. د هلمند د جګړو په اړه د جنقه الکوزي راپور واورئ.
د هلمند والی ویان عمر ځواک وای په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو لپاره سیمې ته تازه ځواکونه او وسایط رسیدلي دي. ځواک ازادي راډیو ته وویل هلمند ولایت د نوو ځواکونو پر رسیدو سره ممکن په سیمه کې جګړې نور هم شدید شي او په لږ وخت کې به دا سیمه له وسلوالو پاک شي. د هلمند والی ویان زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه زیار باسي په دقیق ډول په هغو سیمو عملیات وکړي چې هلته وسلوال پټ دي او ملکیانو ته تاوان ونه رسیږي. دا مهال د ملي پوز او افغان ځواکونو د اړتیا وړ وسایل تر یو حده رسیدلي او دغه راست تازه عسکر هم سیمې ته را رسیدلي دي. ډېر ژر به انشاءالله سیمه له وسلوالو پاکه شي. شاوخوا دوی اونۍ وړاندې په سلګونو طالب وسلوالو په سنګین ولسوالۍ حمله وکړه او وروسته یې مساقلا، کجکي او مارجې ته هم جګړې پراخه شوې. د وسلوالو زیات زور په سنگین ولسوالۍ ده او په دې سیمه کې په تیرو څو کلونو کې امریکایي او انګلیس ځواکونو له وسلوالو سره خونړۍ جګړې هم کړې دي. بهراني ځواکونه تیر کال له سنگین ولسوالۍ څخه ووتل او د بهرنیو ځواکونو یو وروستۍ ډله چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ځای پر ځای شوې وه هغه هم تیره میاشت ووتله. د هلمند ولایت ویان عمر ځواک وویل وسلوالو په سیمه کې زیات ماینونه ایښي دي او دوی هڅه کوي د مرکز په مرسته دا ماینونه لرې کړي. د عملیاتو په مقابل کې دښمن ماینونه ایښي. موږ غوښتل چې دغو ساحو ته له مرکز څخه تخنیکي او د انجینرۍ ټیمونه راشي او ټوله ساحه له ماینونو پاکه کړي. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په جګړو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمېر یې تر اوسه نه دی معلوم. په عین حال کې ورلد نیوز ورځپاڼې په یو راپور کې د افغان چارواکو په حواله ویلي د هلمند په جګړو کې 108 تنه پوځیان او 140 تنه ملکیان وژل شوي او شاوخوا 200 تنه پوځیان پکې ټپیان دي. د افغانستان استخباراتي ادارو ویلي د هلمند ولایت په جګړو کې د پاکستان لاس دی او دا خبره د سیمې اوسیدونکو هم تایید کړې ده. د هلمند ولایت د جګړو څخه شاوخوا 4000 کورنۍ بې ځایه شوي او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ولایت له ځینو برخو څخه لا هم خلک له خپلو کورونو څخه د وتلو په حال.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند نن وویل چې په دې کنفرانس کې به تر ډیره په سیمه کې د ناامنیو، نشه یي موادو سره د مبارزې او اقتصادي برخو کې د دې هیوادونو ترمنځ د هماهنګۍ پر موضوعاتو خبرې وشي. خو د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر بیا د دې کنفرانسونو نتیجې ته ډیر خوشبین نه ښکاري او وړاندیز کوي چې دا کنفرانس باید د پام وړ لاسته راوړنې ولري. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
ټاکل شوی چې د آسیا زړه هیوادونو سلورم دور کانفرنس د روان میلادي کال د اگست په 9 نیټه د چین په تینجن ښار کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د کانفرنس له تیرو سلور کلونو راهیسې د افغانستان په نوښت جوړیږي. نوموړي وویل چې افغانستان د دې کانفرنس جوړېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس استنبول پروسې لپاره چمتووالی بشپړ شوی او دا اونۍ د دې پروسې د لوړ پوړي چارواکو جلسه به په چین کې ترسره کیږي.
ښاغلی مستغنی وویل چې په دې کانفرنس کې تر ډیره په دې خبرې کیږي چې په سیمه کې د ناامنیو، نشه یي توکو او تروریستي فعالیتونو پر ضد څنګه مبارزه وشي او څنګه کیدای شي چې په اقتصادي او نورو برخو کې د دې هیوادونو ترمنځ هماهنګي او همکاري را رمسته شي. د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغانستان په ګډون 14 هیوادونه غړیتوب لري چې له 19 نور هیوادونو او 12 سازمانونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې په کچه د دا ډول کنفرانسونو جوړېدل مهم بولي او وایي چې هر کال دا کنفرانس د افغانستان او یو بل غړي هیواد په مرسته جوړیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي دغه کنفرانس دا ځل باید د پام وړ لسره وړنې ولري.
داسې هیله لرم چې دا ځل دغه کنفرانس یوازې د ډیپلوماتیکو خبرو اترو تر بریده پای ته ونه رسیږي. یو شمېر لاسته راوړنې باید ولري چې دا لاسته راوړنې د سیمې د هیوادونو یو رښتینی عملي اقدام دی د سیمې د ثبات د ټینګولو دپاره. په تېره بیا له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې له لارې بعد مرغه په تېرو کنفرانسونو کې نتیجه او عملي تغییر ډېر نه احساس.
د آسیا زړه د سیمې د هیوادونو له کنفرانس څخه مخکې هم په سیمه کې د روانو ستونزو او ناخوالو په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې سیمه ییز او نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي، خو کتونکي انتقاد کوي چې لازمه نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د سیاسي چارو څېړونکي هم همدې ټکي ته ګوته نیسي او وایي تر هغې چې د سیمې هیوادونه د یو بل په وړاندې مثبت سیاست غوره نه کړي او ښې اړیکې ونه لري، ګمان نه کیږي چې دا ډول کنفرانسونه مثبته نتیجه ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون د هلکانو په مرکزی لیلیه کې د محصلینو ترمنځ په شخړه کې 9 کسان ټپیان شوي. د دې وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش آزادۍ راډیو ته وویل د محل امنیتي وضعیت د پولیسو تر کنټرول لاندې دی او لیلیه له محصلینو تخلیه شوې. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل پوهنتون د ځینو محصلینو ترمنځ لومړی د فوټبال په میدان کې لفظي شخړه رامنځته شوه چې وروسته لیلیې ته وغځېدله او په سترې لانجې بدله سوه. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د محصلینو ترمنځ په دغه شخړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې د ډیرو روغتیايي حالات د ډاډ وړ دي.
تلفات خو نه لري. 9 کسان ټپیان دي چې یو شمېر یې هم چې موږ یې په اړه راپور لرو له روغتون څخه رخصت شوي دي. موضوع د ساتیرۍ وه. کله چې دوی خپل منځونو کې فوټبال کوي او د دوه ټیمونو ترمنځ کوم ستونزه را پیدا کیږي چې د نښتې لامل ګرځي. پولیس یوازې د هغوی د کنټرول لپاره سیمې ته واستول شول چې له نیکه مرغه په هماغه لومړنیو شیبو کې موضوع حل شوه.
د کابل پوهنتون په مرکزی لیلیه کې محصلین هم تاییدوي چې شخړه د یک شنبه په ورځ ناوخته د فوټبال په میدان کې د دوو کسانو ترمنځ پیل شوه. دوی وایي دغه شخړې په لیلیه کې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ چې د پولیسو په هوایي ډزو او اوښ کې به هون کې غاز په کارولو سره پای ته ورسېدله.
مانو ګلوري دا جنگ دی دو گروپو دی فوټبال منس کې سو موږ نه دا منشه دی جنگ مو نه شروع سول خلاصه تی کرا کرا جنگ را لیلی ته لیلی نه دی باندې جنگ شروع سو باز مسلین زخمیان سو
زوبلین او ششو او مات سول ټوله دروازې پولیس چراغ نه روزنه غاز استعمال کو کوته کې دغه مزاغه ته ونه ول مونږه خو ودربه
پولیس وې زمونه د کډینې ته کولای شي. هر وخت جنگ راځي د پولیسو لخوا دلته راځي. هر وخت د پولیسو لخوا مونږ دلته ساو حل کیګم.
پولیس خو نورې څونه کړه بالا چې د اخیری نفر چې مخ پادسو امي باج مسلین په برخه کې خپل د واره په برخه کړم.
یو شمیر محصلین ادعا کوي چې د پولیسو لخوا وحل شوې دي، خو د کورنۍ چارو وزارت د محصلینو د ادعا ردوي. د محصلینو ترمنځ په شخړه کې د کابل پوهنتون مرکزی لیلیه ته چې تازه په اسري ډول رغول شوې هم زیان رسیدلې.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. د عراق دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دې هیواد پارلمان خپلې غونډې د راتلونکي اګست میاشتې تر 12 پورې ځنډولې دي. د عراق د پارلمان لومړۍ غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شوه له جنجالونو سره پای ته ورسېده، او له دې کبله د پارلمان د غونډو د ځنډېدو پلان اعلان شو. د دې مسلې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
مخکې داسې اټکل سوی و چې د عراق پارلمان روانه اونۍ بله غونډه کړې وای. یو شمېر عراقي وکیلانو تېره اونۍ د پارلمان د ریاست لپاره د کاندیدانو په اړه د خبرو او د وطن د غوره کولو په خاطر بحث وکړ، خو له دې امله چې زیات شي او سینی وکیلان په رخصتیو تللي وو، غونډه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده او پریکړه بلې جلسې ته ماته لسوه. د عراق صدراعظم نوري المالکي دوه میاشتې مخکې هلته په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې رای وګټلې، خو بیا هم په پارلمان کې د هغه پلویان اکثریت نه دي. د عراق پارلمان باید دریو عمده پوستونو ته خلک وټاکي چې د یوې غیر رسمي معاملې پر اساس د شی عربانو، سنی عربانو او کردانو ترمنځ ویشل شوي دي. له بله پلوه نن په بغداد کې د عراق د پوځ پر یوه کوردي جنرال ډزې وشوې او ووژل سو. د امنیت په چارو کې د صدراعظم المالکي ویاند ویلي چې دغه کوردي جنرال نجم عبدالله سودان د مخالفو وسلوالو په ډزو وژل سوی دی. د المالکي ویاند زیاته کړې چې جنرال سودان د پوځ د هغې قطعې قمندان و چې د امنیت ټینګولو مسؤول و او د ترورستانو سره په جګړه کې وژل سوی.
لفرشته جلال زین ډیر زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، همدا شیبه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې حاضر شوی او خبریالانو ته د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د معلوماتو لپاره حاضر شوی.
ملي به جهانیان نشان داده چې ما مردم افغانستان به دیموکراسي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری کانفرنس د جزئیاتو د اوریدلو لپاره